السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت ما خام شپږ بجې شوې. ز اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته رسمي نوم لیکنه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د نهو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي دي. دا او یو شمېر نور مهم کورنۍ مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي. خو پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. نوریاس نوری چمتو کړی دی.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. امریکایي مخکښ سناتور لینسی ګراهام نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د مالی په شمال کې د ملګرو ملتونو پر 1300 ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 1300 سرتیري وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. ولسمشر اشرف غنی امرالله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې انتخاباتي ټیم دولت جوړونکی ټیم دی، ځکه د ده په وینا یوازې یو قوي دولت کولی شي چې موجوده بحرانونه له منځه یوسي.
تیم ما تیم دولت ساز است، زیرا به نظر ما تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان برد.
تر غنی مخکې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خپلو دو مرستیالانو سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړل. عبدالله عنایت الله بابر فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتي دوهم مرستیال غوره کړی دی. عبدالله وویل په انتخاباتي ټیم کې د اجرایی ریاست څوکۍ سره له دو مرستیالانو په پام کې نیولې ده. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې د سرطان په 9 وشي د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ وه. تر اوسه شاوخوا 14 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د لوګر دی والی د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 13 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د لوګر دی والی محمد انور اساقزي د موټرو پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد هغې ولسوالۍ د سفید څنګ په سیمه کې شوی دی. د لوګر والی محمد انور اساقزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د ته زیان نه دی رسېدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوګر خبر پرلار باندې زموږ پر کتار باندې انجری موټر بوم وسو لیل الحمد رئیس امنیت ملی هم زما سره په موټر کې موږ جوړو دماتي شهیدانو زخمیان لرو.
چارواکو ویلي چې په دې برید کې د والی او د لوګر د ملي امنیت 8 ساتونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د یو نوی خبر له مخکې د کابل د ازادي راډیو د دفتر کارکونکو وویل چې تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی دی. امریکایي مخکښ سناتور لینسی ګراهام نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. ښاغلی ګراهام د سنا د قضایي کمیټې مشر او د دې جرګې او د پوځي خدماتو او بودیجې د کمیټو مخکښ غړی دی. پاکستاني رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان محمد فیصل له قوله ویلي چې دواړو مشرانو په دې کتنه کې د دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه هم خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو ښاغلی قریشي پرون چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمن د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم او د پوز د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون له لوړ پولو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دغې غونډې مسله مطرح شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دا روښانه کړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره به په اسلام آباد کې ونه ګوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مالی په شمال کې ملګرو ملتونو پر 1300 ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 1300 سرتیري وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. لویدیځو خبري اژانسونو په سیمه کې د ملګرو ملتونو د 1300 ماموریت د سرچینو په حواله ویلي چې وژل شوي سرتیري د وجل شوی سرتیری د چات سرتیری او چ په دې ماموریت کې خدمت کاوه. دغه پیښنن د مالی په شمال 200 کیلومتری کې الجزائر پول ته نږدې د کیدال سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماموریت او چارواکي اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې دغه حمله سخت دریز وسلوالو کړی چې القاعده سره اړیکې لري. ورسله هغه چې اسلامي ملیشو د مالی شمالي برخه په 2012 کال کې ونیول او په 2013 کې فرانسوي ځواکونو بیرته لسیمې په شا کړل. ملګرو ملتونو له 10,000 زیات 16 سرتیری په سیمه کې ځای په ځای کړی دی. سوریا وایي چې د پلازمینې دمشق پر هوایي ډګر د اسرائیل د هوایي بریدونو مخه نیولې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو مخکې له دې چې د اسرائیل لخوا توغول شوي 15 توغندي د دمشق په نړیوال هوایي ډګر کې پر هدف ولګیږي هغه یې رانسکور کړل. د خبر له مخې شپږم توغندی هم پر یوې کروندې راپرېوتلی دی. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د اسرائیل جنګي الوتکو د سوریې دننه د حملو لپاره د لبنان له هوایي قلمرو څخه استفاده کړې ده. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په دې وروستیو کې په ښکاره ویلي وو چې اسرائیل په سوریه کې په سلګونو هغه ځایونه ویشته چې ایران او د لبنان حزب الله ډلې ورڅخه کار اخیست. د دمشق پر هوایي ډګر د وروستي برید په اړه اسرائیل تر اوسه څه نه دی ویلي. او په مسکو یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د ګوندونو د یو ائتلاف او ملت پالو ډلو لخوا نننۍ مظاهرو ته رسمي اجازه ورکړل شوې وه. د لرې ختیځې روسیې په خبروسک ښار کې شاوخوا 1500 کسان په دې مظاهره کې راټول شوي وو. د غلانډمن ټاپوګان چې روسیا او جاپان دواړه د ملکیت اداوي کوي د دوهم نړیوال جګړې په پای کې پخواني شوروي اتحاد لاندې کړی دي. د غلانډې د هواري لپاره موسکو او توکیو په دې وروستیو کې خبرې انتزاع کړې دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 سپاو په منځنۍ سپا 12.9 رڼا اوریدل شي. البته په ټولو سیمه کې وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو له رسمي نومن کېدل وروسته رسنیو ته وویل
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او په خپل پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی.
ما رفتن به طرف نظام صدارتي را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی میدانیم. در صورتی که لویجرگی افغانستان این فیصله را بکنه این کار صورت بگیره.
د سیاسي چاريوش مير افغان کارپوهنه وای د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه باید د ولسمشرۍ پراتونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي.
فکر ما په فکر کې دا قوي ترين دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
په یو بل ریپورت کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د نهو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي.
دې ولایت عبارت است از دایکندي، بامیان، جوزجان، سمنګان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و اورزګان کې نتایج و الحمدلله هیڅ تغییر جدي دري به وجود نه آمده.
د هموري چې یو شمیر حقوق پوهان وایي عبدالله عبدالله باید ولسمشرجو انتخاباتو ته تر نومن کې دوروسته د اجرایی ریاست څوکۍ پرېږدي. یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو د مجلمو تر شپږنیمو بجو در سره پات شي. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوملیکنې په وروستۍ ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم رسمن ځانونه نوماندان کړل. ښاغلی غنی له نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت ترڅنګ سیاسي او اقتصادي خپلواکي په لومړیتوبونو کې ده. ښاغلی عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ د نظام پر بدلون ټینګار وکړ او ویل چې د نوموړي په حکومت کې د اجرایی ریاست وړاندوینه هم شوې ده. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د 1990 لمریز کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوم لیکنه وکړه. امرالله صالح او سرور دانش د ښاغلي غنی او عنایت الله بابر فرهمند او اسد الله سعادتی د عبدالله عبدالله مرستیالان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تر نوم لیکنې وروسته رسنیو ته ویل چې د ښې حکومتولۍ لارې غواړي افغانستان په خپلو پښو ودروي.
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکي لرل او په خپل پخو درېدل زموږ اساسی هدف ده. زما حکومت د خپل وسنۍ دورې تر پایه خپل وطنوالو سره تعهدات لري. دغه موده کې به زموږ پروګرامونه او پلانونه تر ډیره د سوله او امنیت، غوره حکومتداري او د لوږې په لمنځه وړلو متمرکز وي.
خغلی غنی د شنویل د حکومت په دوران کې د هر بهرنی سفر یو اساسي ټکی دا و چې نړیوالو ته د وخی چې افغانستان جغرافیه تهدید نه بلکې یو فرصت ده. نو موړی ویل موږ د سیمې د حسین او ثبات لپاره طرحې او هر ګوندی هیواد ته مثبت پروګرام لرو غواړو چې افغانستان د نړۍ لپاره د همکارۍ په مرکز بدل کړو. بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رسمن ځان نوماند کړ. عبدالله تر نوم لیکنې وروسته خبریالانو ته وویل چې نوموړي د جمعیت اسلامي ګوند د نومان په توګه ځان ولسمشریزو انتخاباتو ته نومان کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ غواړي ریاستي نظام په صدارتي واړوي. موږ صدارتي نظام د ښه مشارکت او حکومت ولې لپاره لازم بولو، خو په هغه صورت کې چې دغه پریکړه د افغانستان لویه جرګه وکړي او دا کار وشي، زموږ په انتخاباتي ټیکټ کې د دوو مرستیالانو تر څنګ د اجرایي ریاست او مرستیالانو وړاندوینه هم شوې ده. له دې وړاندې ولسمشریزو انتخاباتو ته دوه نورو نوماندانو احمد ولی مسعود او حنیف اتمر هم د بریا په صورت کې له ریاستي څخه صدرتي ته د نظام پر بدلون ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر چې د جدي میاشتې له 13 نیټې راهیسې پیل شوې ټاکل شوې چې نن شپه 9 بجې پای ته ورسیږي. تر دې مهاله دغو ټاکنو ته 1400 تنو نوم لیکنه کړې او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې ټاکل شوې چې یو شمېر نور نوماندان هم د نوم لیکنې لپاره دغه کمیسیون ته لاړ شي. په دغه نوماندانو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د محمد حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبداللطیف پدرام، حکیم تورسان، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، رحمت الله نبیل، نورالحق علومی، فرامرز تمنا، نوررحمن لیوال او شیدا محمد عبدالی نمونه شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د اعلان شوی مهال ویش له مخې ټاکل شوی چې راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې د 1499 مریز کال د چنګاغ په 9 نیټه ترسره شي. د یادونې ده چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د نوم لیکنې لپاره 3 کسانو معلوماتي کڅوړې اخیستې وې.
درنو دوستانو، واموریدل چې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوم لیکنې په وروستۍ ورځ، یعنې نن، ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم رسمن ځانونه نوماندان کړل. بل خو یو شمېر حقوقي پوهان وایي عبدالله عبدالله باید ولسمشریزو انتخاباتو ته تر نوماند کېدو وروسته د اجرایي ریاست څوکۍ پرېږدي. د دغو حقوق پوهانو په خبره ولسمشریزو انتخاباتو ته تر نوماندېدو وروسته د اجرایي رئیس په توګه د ښاغلي عبدالله د کار دوام غیر قانوني ده. په دې اړه هم واصل وصال جزئیات راټول کړي. وصال سره مهرباني وکړي.
بلکل، وروسته له هغه چې عبدالله عبدالله د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د نومان په توګه رسمن نوم لیکنه وکړه، یو شمېر حقوق پوهان د اجرایي ریاست په توګه د نوموړي د کار دوام غیر قانوني بولي. د دغه حقوق پوهانو په خبره د ښاغلي عبدالله استعفا په حقوقي او اخلاقي لحاظ حتمی خبره ده. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر انجبر د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل: دا واضح او ښکاره دی چې دی باید استعفا ورکړي، ځکه اجرایي ریاست یو غیر قانوني بنسټ دی. په حقوقي او اخلاقي لحاظ د اجرایي رئیس استعفا حتمی خبره ده.
از نگاه هم از نگاه حقوقی و هم از نگاه اخلاقی من فکر میکنم که این حتمی است.
خغل عبدالله نن یک شنبه د خپل دوه مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره نوم لیکنه وکړه. عبدالله عبدالله د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو انتخاباتو له جنجالي کېدو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د یوې هوکړې له مخې اجرایي رئیس شو او دواړو د ملي والی په نوم حکومت جوړ کړ. د اجرایي ریاست له جوړېدو راهیسې حقوق پوهان د دغه بنسټ جوړېدل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. د دغه حقوق پوهانو له ډلې سبحان مصباح وایي دا چې د قانون له مخې د اجرایي ریاست موجودیت غیر قانوني خو له سیاسي اړخه اړینه ده، خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې ښاغلی عبدالله نور له دغې چوکۍ استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره که ښاغلی عبدالله په دغې چوکۍ پاتې شي، نو ښایي د خپلو کمپاینونو لپاره له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. خاغلی عبدالله نن یک شنبه د انتخاباتو خبرو کمیسون کې د نوملیکنې پر مهال د یو خبريال د پښتنې ته چې آیا له دې وروسته به د اجرایي رئیس په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي او کنه داسې ځواب ورکړ. دا ځل هم چې د ملي والی حکومت د وی هوک لمخې دی وټاکلې دورې لپاره رامنځته شوی چې په هغه کې اجرایي ریاست هم شته، زه چمتو یم چې د نوماندانو او سر بنسټونو په توافق یو طرزالعمل ته ځان عیار کړم. سولې وړخه د حکومت کار ونځنډیږي او له بل اړخه نورو کاندیدانو ته د انتخاباتي منډو ترلو لپاره مسطح میدان برابر شي. خو و بلیدل شي چې بلاخره خاغلی عبدالله څه پریکړه کوي، ځکه اوس د اکرام صاحب د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي نوماندې نو انتظار به وباسو چې بلاخره د استعفا کوي او که په همدې چوکۍ پات کیږي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې یو شمیر حقوق پوهان وایي عبدالله عبدالله باید ولسمشری انتخاباتو ته له نوماند کېدو وروسته د اجرایي ریاست څوکۍ پریږدي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بیا هم د ولسمشری په انتخاباتو کې پاتې کیږي، ل دې سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې ل بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشل ښکاری، خو شنون کې وایي دا یوازې یو تاکتیکی چلند دی. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په خوانې ویان فضل الرحمن اوریا وایي یو شمیر انتخاباتي ټیمونه به راورسته کې بیرته سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په غیزمن رول ټینګار کوي. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم په کومه کچه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه د ولسمشری په انتخاباتو کې د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه شوې وي، لا یات شمیر له نیمایي کمو کسانو هم نوملیکنه نه ده کړې، خو بیا هم ځینې ګوندونه له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. دا په داسې حال کې چې یو شمیر شنونکي دا ویش تکتیکي بولي او وایي ډېری دغه انتخاباتي ټیمونه به په راوروسته کې سره یو شي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په خانه ویان فضل رحمان اوریا
تاکتیکی برخورده ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متضرر شوي، اما ائتلافونه سره متضرر شوي دي.
د افغانستان د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې جنبش ملي اسلامي ګوند او جمعیت اسلامي ګوند له څو کاندیدانو ملاتړ کړی دی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا خپل مشخص کاندید وړاندې کړی چې مرستیالان یې هم خپل دي. ښاغلی اوریا وایي یوازې جمعیت اسلامي ګوند یو څه اغیزمن شوی، ځکه په خبرې غوښنی برخې له انیف اتمر ملاتړ کړی دی. د ولسمشری روانو انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره له اویا زیاتو کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې وي، خو د ولسمشر غنی تر نیم سپتونې پورې د نوماندانو شمیر 14 شو. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړی فضل غنی حقمل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دیموکراسي کې او په تیرا بیا د انتخاباتو په پروسه کې د ګوندونو رول او د دوی موجودیت دا ډیر حیاتي ده او ډیر مهم ده. په افغانستان کې لنیکمره ګوندونو خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی او اوس هم مونږ یو تعداد مطرح سیاسي ګوندونه لرو چې ځینو یې په خپلواک ډول ځانونه جمهوري ریاست انتخاباتو ته نوماند کړی دی او ځینو له یو مشخص نوماند څخه حمایت کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې به د ولسمشری انتخابات د 1998 مریض کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي. خدا چې په جوړو شویو انتخاباتي ټیمونو کې به کوم ټیم بری خپلوي له وخت مخکې خبره ده او د شننکو په اصطلاح تکتیکی چلندو ته په پام سره اټکلې هم ستونزمن ده.
مغاګل ازادي رادیو نوري درنو دوستانو، اوس به هم د ولسمشری د انتخاباتو نو ورخوا د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو تصور ورکړ کو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د ولسی جرګې انتخاباتو د 9 ولایتونو ورستې پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په یو خبری غونډه کې ویل چې واځي د روزګان ولایت یو خزینه کاندید چې په لومړی لیست کې راغلی و لری شوی دا په ورته وخت یو شمیر انتخاباتي ناظر بنسټونه وای دغه ولایتونو په ورستې لیست کې ځکه کم بدلون راغلی چې د انتخاباتو کړکیچ پکې په ټیټه کچه وو. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د 9 ولایتونو د انتخاباتو په وروستیو پایلو کې لږ بدلون راوستی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په یوه علني غونډه کې وویل چې د دغو ولایتونو وروستیو پایلو کې یوازې یوه ښځه لري سوي او پر ځای بل ښځه راغلې.
ای ولایت عبارت است از دایکندی، بامیان، جوزجان، سمنګان.
هغه وایي دغه ولایتونه عبارت سمنګان، بامیان، دایکندی، لغمان، زابل، اروزګان، جوزجان، لغمان او پروان دي چې الحمدلله په وروستیو پایلو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په لږ څه بدلون پایلې تایید سوي یوازې د اورزګان په پایلو کې یوه ښځه لرې سوې ده
و او هم یک خواهر است. د تغییرات به وجود آمده.
ښاغلی سیاد زیاته کړه چې ډېر ژر به د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د رایو وروستۍ پایلې هم اعلان سي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې سب شوي شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ټولو ولایتونو په وروستیو پایلو کې د پام وړ بدلون راسي. په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه د یو شمېر ولایتونو د رایو د وروستیو پایلو له اعلانه هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په وروستیو پایلو کې ځکه کم بدلون راغلی چې یا خو د لومړي لیست له اعلانه وروسته کم شکایتونه ثبت شوي او یا خو هم په دغه ولایتونو کې انتخاباتي کړکیچ کم وو.
او په بل قدم کې بجوي چې دغه ولایتونه نتایج یا پایله اعلان شولې تقریبا دغه ولایتونه دي چې په کې دغه کلکیچ لړې ډېر اوچته نه وکړي چې تا و شکایت رقم هم کیټو او په دوه قدم کې الته کلکیچن هم ډېر ډېر اوچته نه وو. دوی هغه زړه زړه خلاص کی ولی ولې چې دغه بهیر په نور ولایتونو کې چې الته کلکیچ لړې اوچته ده او په ان حق شکایتونه ډېر کې موجود دي
بل خواتیره اونۍ د کابل ولایت او د کوچانو حفظي ورستۍ پایلې اعلان شوې. یو شمېر معترضو کاندیدانو ویل چې دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي او د شکایتو کمیسون وایي چې تر اوسه له دوی سره شاوخوا زر شکایتونه ثبت شوي دي. اوس به ولیدل سي چې دغه کمیسون په څومره وخت کې دغه شکایتونه سیډي او ورستۍ پایلې اعلانوي.
د رحمت افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون غړی حفیظ الله شمی وایي چې که د کمیشنرانو لری کول د قانون لمخه تر سره شي دوی ته د منلو وړ ده. خاغلی هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل که څه هم ولسمشرۍ معنی په دې اړه تر اوسه کمیسون ته څه نه دی ویلي، خو وایي د کمیشنرانو لری کېدو سره ممکن راتلونکي انتخابات هم په خپل وخت تر سره نشي. بل خو د انتخاباتو د کمیسون یو شمېر پخوانی غړي وایي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسونونو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې یو شمېر باوري سرچینو ویلی و چې د ولسی جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اوسنی غړي له وظیفو لرې شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر حفیظ الله هاشمی د غو راپورونو په خبرګون چې حکومت د انتخاباتو د کمیسون کمشنران بدلوي وایي ک د کمشنرانو لری کول د قانون لمخې وي کمیسون ته د منلو وړ ده.
قانون انتخابات د امور صراحت دره
د وی د انتخاباتو قانون په دی اړه وضاحت لري او د کمشنرانو د ازل او ټاکلو موضوع پکې روښانه ده. نو کدا کار د قانون لمخې تر سره شي تبن چې مونږ یې منو
تبن که هم می پذیر
له دې وړاندې ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اوسنی غړي له وظیفو لرې شي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې پریکړې ته رسیدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشر زو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل یوه اړتیا ده. د وړاندې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم ویلي په هغه صورت کې چې کمیشنران د قوانینو په ماتولو تورنیږي ولسمشر د هغوی د لرې کېدو واک لري. د یاد بنسټ د مشر یوسف رشید په وینا اوسنیو انتخاباتي کمیسونونو په ډیرو مواردو کې انتخاباتي قوانین مات کړي دي. د کمیسون په داس حال کې چې د ولسی جرګې انتخابات لا نه دي بشپړ کړي د راتلونکو کال د چنګاښ د میاشتې 9 نیټه د ولسمشرۍ، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د کمیسون غړي حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په کمیسون کې د بدلون له کبله به دا نیټه هم ضربه وویني ځکه د ده په وینا نوې څېرې تجربه ته اړتیا لري. له دې سره د جمهور رئیس سلاکارو د انتخاباتو د کمیسون پخوانی غړی عزیز بختیاری هم وایي چې په کمیسون کې بدلونونه به ستونزمن کار وي.
اگر با همی کمیسیون با همی وضعیت اگر طرف انتخابات بریم هم مشکلات
دی وی که لم دی کمیسیون سره په همدی وضعیت کې انتخابات تولاړ شوه به هم جدي ستونزې لري ولې په کمیسیون کې لاس وهنه لدی هم ستر خطرونه لري باید حکومت د همکارۍ هڅه وکړي دوی ته لازم بودیجه ورکړي او په همدی ډول نور مرسته ځکه تر ټولو مهمه دا ده چې انتخابات باید په هیڅ وجه ونه ځنډول شي که څه هم حکومت بیا بیا د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاس وهنه رد کړي خو ښاغلی بختیاري وایي په ځینو واردو کې په کمیسیون د فشارونو او د زورواکو د مداخلو له کبله ستونزې رامنځته کیږي.
د افغانستان د ملي شورا مشرانو جرګه د 15 خورزو لپاره رسخت شو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د جرګې د تقنینی کال د پای ته رسیدو پر وروستۍ غونډه کې د جرګې د وروستۍ کال فعالیتونه له اساسي قانون او د جرګې د کورنیو مقرراتو سره سم وبلل او دای وستایل. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا د 14 دوري اتم تقنینی کال د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېد. د مشرانو جرګې غړي د روان مریض کال د دلوي لومړۍ نیټه نه د هوت تر 15 پورې د ژمنۍ او رخصتۍ په نامه رخصت شول. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه په ورځ د جرګې د تقنینی کال د پای ته رسیدو په وروستۍ غونډه کې وویل یا د جرګې پر روان تقنینی کال کې خپل ټول فعالیتونه د هیواد د اساسي قانون او د ملي شورا له نافذو مقرراتو سره سم ترسره کړي دي. د وویل ټول سناتورانو هم د کمیسیونونو په ځانګړو ناستو او هم د جرګې په عمومي غونډو کې د خلکو غږ پورته کړی او حکومت ته یې رسولی دی. ښاغلی مسلم یار وویل
د افغانستان ملي منافع، د افغانستان د خلکو دردونه، د افغانستان د وحدت، د عدالت او تامین د دې لپاره مو هر وخت خپل غږ دی کړی او په قوانینو کې د تصویب په رابطه مو د افغانستان د حکومت او نظام او د ملت مشکلات په نظر کې نیولي. په دې باندې اطمینان ورکوم خپل مسلمان ملت ته چې قصدن مو هېڅ څه نه دی کړي، خو څه چې پوهېږو د هغې نه په استفادې سره مو د ملت لپاره وظیفې ښه په جدیت سره ترسره کړي دي.
د ملي شورا د کورنۍ وصول له مخې د جرګې غړي مکلف دي چې په دغه رخصتیو کې خپل موکلین له نږدې وویني، ستونزې او غوښتنې راټولې او د حل لپاره حکومت ته وړاندې کړي. تیره ورځ ولسی جرګې هم په وروستۍ عمومي غونډه کې خپله ژمنۍ رخصتي اعلان کړه. د دولت د لوړپوړو چارواکو استجواب، د قوانینو تصویبول، په سیمه ییزو او نړیوالو تفاهمنامو بحث کول، د بودیجې تصویبول، حکومت ته د طرحو وړاندې کول، د خلکو ستونزې له حکومت سره شریکول، د جرګې د کمیسیونونو ځانګړو غونډو ته د چارواکو غوښتل او داسې نور هغه کارونه دي چې مشرانو جرګې په اتم تقنینی کال کې ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسي جرګې یو شمېر غړو د دوی په وروستۍ غونډه کې اعتراف وکړ چې کوم کار رونه چې ولسی جرګې په دغه کال کې ترسره کړي کافي نه وو. د سیاسي چارو پوهان بیا د مشرانو جرګې د وروستي تقنینی کال فعالیتونه ډیر مؤثر نه ګڼي. د دغه پوهانو له ډلې نادر معمار آزادي راډیو ته وویل
د تلویزیون د لارې مو د کتلو او شاهدانو نور دوی نصاب اکثر سره بنو. د دې نه علاوه کومې پریکړې چې دوی کړې دي متاسفانه فقط د هغو کسانو ګټو لپاره شوې چې هغه په قدرت کې دي. ضرورتونو پر اساس باندې فیصلې پریکړې نه دي کړې. زه فکر کوم چې دوی کوم خوشباوري چې دوی سره لري هغې په ارتباط به ملت خپل نظر ولري. او زه فکر کوم د دوی ټول ناستې زیاتره سمبولیک او په طرفدارۍ وو.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم ځینو سیاسینو، مدني فعالانو او خلکو انتقادونه کړي چې د ملي شورا یو شمېر غړو خپل شخصي کارونه د شورا له کارونو پورته ګڼلي دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
او د روانې خبرې مجلې وروستی راپور دا دی چې اروزګان کې خلکو له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په دې اړه د آزادی رادیو خبریال شریف الله شرافت راپور رالیږلی دی چې په یو ملي سندره پیلېږي.
تور سور او زرغون بیرغ او ملی سندرونن د ترنکو چار بڼه بدله کړې و. په دغه ولایت کې د یک شنبه په ورځ ناوخت د لسګونه ملکی خلک د ترنکو چار واټونه ته د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ راووته. د دې چې بیرغونه هم په لاس کې و او ملي سندرې هم په موټرو کې په لوډ سپیکرونو کې چلاندې کړې وې د ترنکو چار په واټونه کې ګرځېدل. دغه خلک وایي د افغان پوځیانو ملاتړ کوي او تر شا به یې درېږي.
مفور الله سالار د مرکز سرینکوټ یو اوسېدونکی یم. په دغه مخ راوتلي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای اوسو او موږ سره ولاړ در خپله وسه پورې ملاتړ کوو د افغان ملي امنیتي ځواکونو او موږ تر اخري سلګې پورې د دوی سره وژه پر وژه ولاړ یو.
هغه صورت کې چې مثلا امنیتي ځواکونه خو د افغانستان دي، موږ ملاتړ کوو په هر حالت کې. دغه ځواکونه چې دی د وطن او د خاورې ساتنه کوي.
د ترینکوټ دغه جګړه ځپلو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي او د افغان پوځیانو ملا وتړي.
پر شکیل خواه مو دا جغ دی چه بس سینور جنگ بس سینور سول وکی نو مش دا طول شکیل خواه سا غوارو چه نور سول وکی
دا یادونی وارده چه پا تیرو چو کلونو که دا لمره زل دی چه دا افغان پوزیانو سخه دا غده ولم لا تردیلانیجی.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري درنو دوستانو، او وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړې شوې. احمد انایش سټوډیو ته راغلی.